یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. د اروپا د پارلمان مشروعي طالبان خزي لمخي لري کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني میرمنې پرمختګ وکړي. روبرتا مستولا پرونه په ټویټ کې ولیکل چې د افغانو میرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سخت تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځیو مخه نیولې ده. تر 15 میاشتو ډېر وخت وشو چې د افغانستان په اکثره سیمو کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې دي. د ایران سپای بازاران انقلاب اسلامي ځواکونو د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. تهران دا کردان تورن کړي دي چې د ایران د ننه په ناکراریو کې لوی لاس لري. د راپورونو له مخې اردبیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کردانو د کولمه ګوند او د ایراني کردستان د ډیموکراټانو ګوند مشرانو مرکز په نښه شوی دی. د ایراني کردستان د ګوند یو جګپوړي غړي محمد نظیف قادري د دې برید پر مهال چې وړ مورز وشو وژل شوی دی. د انډونیزیا حکومت د زلزلې د 122 قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدو نن جاوا ولایت ته ورغلی او هلته یې د مرستو دا ژمنه کړې ده او له ژغورونکو څخه یې وغوښتل چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د انډونیزیا په لویدیځ کې د جاوا په ولایت کې پرون د ریختر د 5.6 درجې په کچه زلزله وشوه چې 122 کسان یې ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د یوې خوندي زون د جوړېدو لپاره د سلا مشورو د زیاتوالي خبر ورکړ. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسي د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور چې زیات ورنه کړل، خو له 3 میاشتو راهیسې د هڅې پیل کړي دي چې د اټومي مرکز خوندي شي. ښاغلي ګروسي پرون د خبره هم وکړه چې د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د شنبې او یکشنبې په ورځو کې بدې ډزې شوې دي چې په روستیو میاشت کې د لچتی پیښو څخه ګڼل کیږي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولانډ او فرانسې له استرالیا سره مخامخ کیږي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. په نومړی یو کې انګلستان پر ایران شپږ ګولونه وکړل او دوی یې وخوړل. هالند سیګنال ته د 2-0 ماتې ورکړه او درېمه لوبه د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ یو یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېدله. د فوټبال نړیوال جام د 3 ټیمونو ترمنځ د قطر په کوربتوب لیکشنبې راهیسې پیل شوی دی. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د اروپا د پارلمان مشروعي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې لږ وخت سره مخ دي او راتلونکی هم نه څرګند دی. شهیدې میرمنې نور څلورې دي. وړاندې په خبرونه کې په راپور کې درته وایو. غزنی کې قومي مشرانو د ولور او د واده د لګښتونو د رقمولو پریکړه کړې ده. د چې څنګه به دا پریکړه عملي کیږي وړاندې خبرونه کې درته وایو. اروزګان کې مشاعره شوې ده.
تا تراشم زړګی زما فارغ شي بی لتام اندیشې د زړه مارونه.
مو کوړاندې خبرونه کې د دې مشاعرې بشپړ راپور نه تلرو. د فوټبال نړیوال ډګر به مو هم خبر کړو. د ایران مسلو ته به هم تم شو. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. تورپا د پارلمان مشروعي په افغانستان کې د ښځو حقونو ورستر بلې ګواخ سره مخ دي او راتلونکي هم نه څرګند دي. نو موږ پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانیست کې ویل په افغانستان کې تر اوسه هم جونې منځنۍ ښوونځیو ته نه دي پریښودل شوي او طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې شي. اخوا بیا د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي. جزئیات په امید صحیح مل نه واورو.
د اروپایی پارلمان مشروعی په افغانستان کې د نجونو خوځو ژوند په ټپه ولاړ دی. روبرتا میتسولا پرون د اروپایي پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي د کابل له سقوط 15 میاشتې وروسته ښځې مخ په زیاتېدونکو توګه له ټولنیزو او عامه چارو ایستل کیږي او عمومي ځایونو ته یې د تلو مخه نیول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنیو ښوونځیو بندېدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې وي.
د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره له ژمنو سره سره د کلونو پرمختګ شاته روان دی. د اروپا پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی، نه پر هغو واکمن شویو ته. طالبان غواړي چې ښځې وروسته پاتې وي، خو موږ غواړو چې هغوی پرمختګ وکړي. څو چې په ټولنه کې خپل مناسب ځای ترلاسه نه کړي، موږ به یې د غږ پورته کولو ته دوام ورکړو.
د اروپایي پارلمان مشر وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې لږ سره مخ دي او راتلونکی هم نات څرګند دی، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایاندي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څه نشته چې وښایي د چا حق نقص شوی دی.
د اسلامي امارت له خوا نه هڅه روان ده چې کوم برخو کې چې تر اوسه رسېدګي نه دي رسېدګي وشي، بل داسې د هېواد قوانین عملي کول یا د اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقض نه.
طالب چارواکي داسې مهال د قوانینو د عملي کېدو خبره کوي چې تر اوسه یې د خپل اوسني رژیم لپاره هیڅ ډول قانون نه دی اعلان کړی. تر خوا یې طالبانو د ښځو د حقونو هغه فعالانې هم نیولي چې د قانون پوهانو له انده په مشهور ډول یې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی. له دې فعالانو ظریفه یعقوبي، د هغې خور او علي عزیزي په ګډون یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي. د سېشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر کرنډیکر هم په خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو له بنده د ظریفه یعقوبي او د هغې د همکارانو د ازادۍ غوښتنه وکړه. وایي هغه ښځې چې د خپلو حقونو په اړه غږ پورته کوي افغانستان ته زیان نه رسوي، بلکې برعکس خپل سری نیونې د افغانستان ثبات ته زیان رسوي او په هیڅ ډول سوله ییز عمل نه دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله چې اوس هم افغانستان کې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه باید د خبرو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه واخلي.
اوس په افغانستان کې نجونې حق نه لري چې باید تعلیم وکړي، د خپل هغه تګ را تګ ګرځېدل حق نه لري چې خپل کورنۍ سره وګرځي، د تعلیم د ښه خدماتو حق نه لري چې د چانه وغوښتي او هغه درخواست وکړي. تاسو مکلف یې چې خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبانو اوسنی رژیم داسې مهال د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی چې دوی د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په کور دننه او نړیواله کچه غوښتنې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي نیولي، بلکې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لا زیاتوي. له نوي بندیزونو یې خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو د ورتګ مخنیوی د یادونې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د مردیش او کمو ترمنځ د سړک د یوې برخې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د دې سړک دا برخه په وروستیو میاشتو کې سیلونو ورنه کړې وه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی احمد نبی ازادي راډیو ته ویل د کمو او مردیش سړک چې په وسیله یې کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ هم له یو بل سره نښلوي، تیرو بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي. د هغه په خبره چې د خلکو ستونزو ته په کتوې د سړک بیا رغولو باندې کار پیل کړ.
کامدیش په ساحه کې چې کمو او مردیش دوه کلی دي، په هغې کې سیلابونه وتی وو او سرک او همدغه شان ته د خلکو زراعتي ځمکه اوبو لاندې کړې وو او په سرک کې هم ډېر مشکلات وو، او د هغې د وجه نه د فایده عامې ریاست 1.2 کیلومتر سرک کمو او مردیش په ساحو کې افتتاح وکړه. کار یې په اوس جریان کې ده. انشاءالله په درې میاشتو کې چې دی د ولس لپاره د خدمت وړ وګرځي.
مولوی احمد نبی وایي د سرک جوړولو چارو کې لسکونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
فایده امې د وزارت د طرف نه تخصیص شوې د لپاره 4,000,000 او 4,00,000 او همدغه شان نور څه دغې دي دومره د وزارت د طرف نه د دې لپاره تخصیص شوې ده پیسې ده. نو امکان لري چې 100 کسان همدغه شان د دوی لپاره چې دی او کار زمینه برابر شي. قرارداد په شکل باندې شرکت والا اخیسته ده.
د سیمې اوسیدونکي وایي د سرک ویجاړېدو سره کړاوونه زیات شوي. د دوی په وینا چې پیټي او ناروغان نږدې 2 کیلومترو په اندازه پر شا او څارویو انتقالوي چې د خوراکي او نورو توکو بیې هم ورسره لوړې شوي. اوس چې سرک بیرته جوړیږي پرې خوښ دي. د کامدیش په میردیش کې د تیر کال اگست کې او په کمو کې د روان کال په اگست کې زورور سیلابونه راوتلي وو چې په دواړو سیلابونو کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه او په لسګونه کورونه باغونه ژرندې او لارې ګودرې ویجاړې کړې وې.
اوس په د ختیځ نورستان په اسویل کې اروزګان ته ورشو. هلته په مرکز ترینکوټ کې مشاعره شوې ده چې د دې مشاعرې پر مهال شاعرانو شعرونه ولوستل او یو شمېر چارواکو وینا کړې دي. له سیمې پرې راپور لرو.
د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی چې تېر ورځ ناوخته مازیګر مهال تر سره شو. په دې مشاعره کې د شاعرانو تر څنګ یو شمېر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو. د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې. د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډېره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه پکې رانغښتې وه. هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینوالو تنده خړوب کړه.
د مجاهدی ملالۍ د میوند ورور هلمند تا د وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند تاریخ بلې کې کارنامې ستا د اتلو ظلمو
اے جانانا سب درت وایم داسې میانان ولک زاوته
نه په عرب نه په اجم کې بل ممنن فاتح دی د پیغمبر اصلي وارث اوس یو خوشتن فاتح دی
زمون د کله سم اور ګناهکار دل ته چنار دل ته نشکر ګناهکار ستاسو به چم هر یو سړی جنتی
تا تراشم زړګی زما فارغ شي بی لتا می اندیشنې د زړه مارونه کار تو می دی شه دنیا ملکونه کار تو می دی شه دنیا ملکونه زما بهیر نشداستا شکولی باغونه.
د مشاعرې په وروستۍ برخه کې دیني عالم مولوی محمد نسیم هم خبري وکړې او دغه ډول ادبي بهیرونو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. د همدار از ویل چې د شعر په ژبه د اسلام قران او نظم ملاتړ عبادت دی.
کچری په دغه شعر کې زما ادب داوي چې دغه شعر زوایم د دې لپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قران ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم. نو د الله د رضا لپاره د نیت ورته وکي دا هو به هو عبادت دی محترمو مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره تر سره سوې وه چې پکښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نړیوال مسایل ته هم تم کیږو خو تر هغې مخکې ورزو فوټبال ته. د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ایران له انګلستانه شپږ پر دوه ماتې وخوړه. سربیره په دې چې په نړیوال جام کې دا د ایران تر ټولو بده پایلې ګڼل کیږي د لوبې ګڼ نور اړخونه هم درلودل. سفیر لستانکزی پرې راپور لري.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا چیریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې پرون یو لناندریو او پیخو ډکه لوبه وشوه. د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړو د ایرانی مظاهره چانو سره د خواخوږي د سرګندولو په پار د لوبي تر پیل مخکې په ځمکه یو زنګونو واه او خپل درناوی وکړ. د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي هم د ایران د ملي سرود د غږیدو پر مهال غلي پاتې وو. دوی دا کار سربیره په دې وکړ چې د راپورونو له مخې په تیرو څو اونیو کې د حکومت تر سخت فشار لاندې وو. تر لوبه مخکې هم د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره کتلي وو. په وروستیو څو اونیو کې ګڼ ایرانی ورزشکارانو د ملي سرود د غږیدو کېدو پر مهال په غلي پاتې کېدو سره په یو ډول د حکومت د هغو ځپونکو اقداماتو په وړاندې غبرګون وښود چې د مظاهره چانو په وړاندې ترسره کوي. له ایران دننه او د نړۍ له ګوټ ګوټه په زرګونه ایرانیان چې خطر تللي وو د ایران د سرود د خپرېدو پر مهال شور ماشور وکړ او د نظام ضد شعارونه یې ورکړل. د ایران د حکومت ځینو ملاتړو هم په لوبغالي کې حضور درلود او ناخوښي وو. د ایران او انګلستان ترمنځ لوبه د دوحې په خلیفہ نړیوال سټیډیوم کې وشوه. لوبه تر هغه وروسته د ایران له لاسه ووتله چې د دوی اصلي ګول کیپر علی رضا بیرانوند له بل ایرانی لوبغاړي مجید حسینی سره ولګید او پوزه یې ماته شوه. دا په ناچارۍ له لوبغالي وایستل شو او ځای دویم ګول کیپر حسین حسینی ته ورکړل شو. د حسینی پر راتلو سره د ایران دروازه خلاصه شوه او د لوبي تر پایه شپږ ګولونه وخوړل. د ایران ټیم بیا یوازې دوه ګولونه ووهل. دا په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم تر ټولو بده نتیجه ده. تر دې مخکې هیڅ کله په نړیوال جام کې شپږ ګولونه نه دي خوړلي. په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم حضور ښایي ډیر سیاسي شي، ځکه د دوی لوبې په دغه هیواد کې دننه د پراخو مظاهرو له لسمې اونۍ سره سمون خوري. هغه مظاهرې چې د راپورونو له مخې هر ورځ پکې د حکومتي ځواکونو لخوا له خلکو سره زور زیاتی کېږي او تر دې دمه پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي.
بیا به هم د ایران یوې مسلې ته تم شو. راپورونه وایي ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غني کول پیل کړی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې تهران ویلي دی چې دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی دی چې له تهران څخه یې د نورې همکارۍ غوښتنه کړې ده. همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې دی، نور جزئیات وړاندې کړي. تکل صاحب ستړي مشي.
ډیره زیاته مننه. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غني کول پیل کړی دی. اسنا نیمه دولتي خبري آژانس راپور ورکړی چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA ته په یو مکتوب کې خبر ورکړی چې په فوردو بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غنی کول پیل کړی دی، او دا یادونه هم کړی چې دا د IAEA د وروستۍ پریکړلیک په جواب کې خبرګون دی. د تیرې پنځشنبه په ورځ د IAEA د مشرتابه د بورډ 15 شوغړو هیوادونو هغه پریکړلیک تصویب کړ چې لمخې د ایران په دریو اټومي بټیو کې د یورانیم د موندل شویو نښو په اړه په تحقیقاتو کې د سمدستي مرستې غوښتنه شوې. دا خبره د بندو دروازو شاته د IAEA د غونډې ګډونوالو ډیپلوماټانو کړې ده. ایرانی رسنوی ویلید دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی چې له تهران څخه د نورې همکارۍ غوښتنه کړې. د SNN په نوم د ایران یوې بلې خبري شبکې بیا خبر ورکړی چې تهران غواړي د نتانز او فردو په اټومي تاسیساتو کې نوي سنټرفیوژونه هم ځای پر ځای کړي. ریټرز خبری آژانس په 13 جون میاشت کې راپور ورکړ چې تهران په پام کې لري د فوردو په اټومي بټۍ کې د یو ډول نویو سنټرفیوژونو د ځای پر ځای کولو لپاره د یورانیم د غني کولو فعالیتونه زیات کړي. د سنټرفیوژونو دا ورته لري چې د یورانیم د غني کولو د بیلابیلو کچو ترمنځ بدل را بدل شي. IAEA په روان 2022 کال کې د دوهم ځل لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تحقیقاتو اړوند پریکړه لیک تصویب کړی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دا پریکړه لیک رد کړ او وی ویل دا سند سیاسي انګیزه لري.
د رمضان احمد تکل و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه روستي جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم مرزو نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
کاناډایي ګلوب اند میل ورځپاڼې د طالبانو په واکمنۍ کې د کندهار د زندان په اړه یو مطلب خپور کړی. کاناډایي ځواکونو د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ په کندهار کې پوځي ماموریت درلود، او په دې ترڅ کې د سرپوزي د زندان مسؤلیت هم کاناډایي پوځیانو په غاړه اخیستی و. ورځپاڼې لیکي د سرپوزي زندان چې یو وخت په افغانستان کې د کاناډا پوځي ماموریت د خپلو ویاړونو یوه برخه بلله، د ښه نیت د اقداماتو مخینه لري، خو د دې ښه نیت نتایج ښه نه و، ځکه د ورځپاڼې په وینا اوسمهال دې زندان یوه ډېره بدرنګه او ناوړه څیره خپله کړې او بندیان یې په ډېرو بدو خطرناکو روغتیایي شرایطو کې ساتل کېږي. وړاندې په مطلب کې لولو د کندهار د زندان بیا رغونې ته چې د جمهوری نظام د سقوط تر مهاله طالب بندیان پکې ساتل کېدل. په جګړه ځپلي افغانستان کې د قانون د حاکمیت د پیاوړي کولو لپاره د هڅې په سترګه کتل کېدل. د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ د کاناډایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې لنیول شویو طالب بندیانو سره د کندهار په زندان کې د افغان ځواکونو د ناوړه چلند په اړه راپورونه خپره شول او د 2008 کال په جون میاشت کې طالبانو د یو منظم او پیچلي پلان په ترڅ کې پر دې زندان برید وکړ چې په نتیجه کې 1200 بندیان وتښتیدل. په همدې وخت کې د کندهار د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی ته د دې زندان د ادارې مسؤلیت وسپارل شو او د کاناډا پاوز د 5 ملیون ډالر په لګښت دا زندان بیا ورغاوه. د ګلوب ان میل په مطلب کې وړاندې راغلی چې د سرپوزې په زندان کې اوس طالبان تر ډیره هغه کسان ساتي چې د کوکنارو د کروندو د مخنیوي د عملیاتو په ترڅ کې نیسي او یا په مخدرو موادو روږ دي. ورسپانه په دې ډله کې د هغې 1.5 کلنې ښځې یادونه هم کوي چې د 5 ماشومانو مور ده او طالبانو د مخدرو موادو د پیرلو په تور نیولې ده. د زندان اوسنی مشر مولوي حسیني ګلوب ان میل ته ویلي چې اوسمهال دا زندان کافي کارکوونکي، برېښنا، صحي امکانات او درمل نه لري. لاس انجلس ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې د افغان ښځو وضعیت ته کتنه کړې. د دې مطلب عنوان دی: هغه کال چې په ترڅ کې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ضد جګړه پراخه کړه. ورسپانې په دې تصویري راپور کې د بامیان ولایت د اوسیدونکو زهرا وفا کیسه نقل کړې ده. د راپور له مخې زهرا ته هغه ورځې وریادېږي چې دی او میړه به یې د دې لپاره چې د خپلو ماشومانو د تعلیم لګښت برابر کړي وچه ډوډۍ خوړه. راپور زیاتوي چې زهرا اوس د طالبانو د واکمنۍ له نوي واقعیت سره مخامخ ده او د هغې غږ د دې فکر له وجې چې د دې د ټولو زحمتونو نتیجه ښایي هیڅ وي ریګ دي. زهرا لاس انجلس ټایمز ته ویلي چې د خپلو لوڼو لپاره یې ډېر زیار وګاله، ډېرې پیسې ولګولې او هغوی ډېرې هوښیار نجونې دي، خو اوس مجبوره ده چې په کور کې کینی. زهرا وایي هر ځل چې په دې اړه فکر کوي سر یې په درد شي. لاس انجلس ټایمز لیکي زهرا وفا او د هغې لوڼې د نورو افغان نجونو او ښځو په شان د افغانستان لپاره د طالبانو له سخت دریځي پلان سره مخامخ دي او طالبان په پام کې لري چې نه یوازې د ښځو د تعلیم بلکې په ټولنه کې د ښځو د ژوند په برخه کې هم د ساعت عقربه پر شا بوځي.
مخکې له دې چې په غزنی کې د قومي مشرانو پریکړې ته ورشو چې پریکړې کړې نور په ودونو کې د ولور او د واده لګښتونه راکموي، ورزو یوه یادونه کوم چې د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولنډ سره او فرانسه له استرالیا سره مخامخ کیږي. او لوبې لري تاسو کولی شئ چې د دغې لوبو چوسیات د ازادي راډیو په ویب پاڼه چپته ازادي راډیو ډاټ کام د هلته وڅاره یو لدی جزئیاتو خبر شي. اوس به غزنی ته ورشم. د غزنی په ګیرو لسوالی کې یو شمېر قومي مشرانو د ولور او پودونو کې د زیاتو لګښتونو د رقمولو پریکړه کړې ده. لدغه پریکړې سرغړونکي به یو لک افغانۍ جریمه کیږي. تر دې وړاندې د غزنی مرکز ترڅنګ د غزنی په اندړه او قرباغ لسوالیو کې هم ورته پریکړه شوې و. جزئیات په دې راپور کې وره.
د درې لک افغانۍ ولور او پواده کې د زیاتو لګښتونو د رقمولو پریکړه دا پریکړه د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې سیمه ییز مشرانو کړي. ویل سوي چې له دې وروسته هیڅوک د زوم له کورنۍ د زیات ولور او د واده زیات لګښت په نامو د پیسو اخیستلو حق نه لري. دغه مشرانو د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ جبري ودنه، له قانوني عمر شکته ودنه، بابیړی او په بدو کې د انجونو ورکول د اسلامي لارښوونې خلاف عمل بللی او پریکړه یې کړې چې له دې وروسته به هیڅ کورنۍ له دغې پریکړې سرغړونه نه کوي او سرغړونکی به یو لک افغانۍ جریمه کیږي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په زوم د زیاتو لګښتونو منل یو دود ګرځول سوی. تر دې پخوا په ګیرو ولسوالۍ کې د زوم له کورنۍ څخه تر 1 ملیون زیاتې افغانۍ د ولور په توګه اخیستل کېدې. د دغې ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو مشران چې د رحیم خیلو کلي په غټ جومات کې سره راټول سوي وو، د انجلۍ ولور 3 لکه، په بني ورکول په 5 لکه او د کونډې میرمنې ولور 1.5 لک افغانۍ ټاکل سوی دی. ګیرو هم د غزنی له غټو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې اندړ، موسخیل، ترکی، لیلیزی او ځینې نور قومونه پکې آباد دي چې په ګډه د یو شمیر ناسمو رواجونو او دودونو په وړاندې تړون کړی. خو په ګیرو ولسوالۍ کې ګڼ شمیر کسان د دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه پریکړه به په دې ولسوالۍ کې یو مثبت خوځښت رامنځته کړي. عنایت الله عظیمی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ګیرو ولسوالۍ کې چې قومي مشرانو او مخورو د ورول او د واده د لګښتونو په اړه باندې کومه پریکړه کړې ده، کوم ګام یې پورته کړی دی، واقعا ډېره پر ځای پریکړه ده، ډېره ښه پریکړه ده، یو ډېر نیک اقدام ده. د واده لګښتونه ورول ډېر زیات ملاماتوونکي وو، که څه هم اوسنی ورول هم ډېر زیات، خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې نسبتا ښه ده.
ځینې نور کسان بیا دغه پریکړه یو نیک اقدام ګڼي، خو ویره ښیي چې هسې نه، دغه پریکړه د پخوا په څیر د څه مودې لپاره عملي او بیا لغوه سي. عبدالمجید د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي باید دغه کار دوام ومومي، د بې ځایه لګښتونو او لوړو ولورونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته سي چې ټولنه له بحرانه وژغورل سي.
خو موږ ویره لرو چې بیا به هم په ګیرو ولسوالۍ کې دغه پریکړې ته ډېر خلک ژمن پاتې نه شي، ځکه چې په تېر کې هم دغسې یوه پریکړه د قومي مشرانو له لورې سوې وله چې بېرته د همدې قومي مشرانو له لورې ماتې شوه. نو که دا ځل بیا هم دغسې د یوه ښه پریکړې په وړاندې قومي مشران بې تفاوته پاتې کېږي او عملي جنبه نه خپلوي، نو یو به دا وي چې پر قومي مشرانو به د سیمې خلک باور وبایلي او بل په راتلونکي کې به دا لګښتونه لا پسې لوړېږي، هم د ورور هم د واده.
دا ګیرو ولسوالۍ تر دغې پریکړې درې میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو د 300,000 افغانیو ولور د ټاکلو پریکړه کړې وه. تر هغه مخکې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 250,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی و، خو د دې تر څنګ په غزنی مرکز کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 300,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی و چې دغه پریکړې تر اوسه پورې په ډیری سیمو کې عملي سوي هم دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري، د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږه د آزادی رادیو اوري او سمورزو ساس پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تاسو زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنیو سوالی د سرباز سیم څخه وښولم مشکله په نوې دښت فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از مازه څلور مقامات پر ورسیږ. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچ میوه چې د یا دغه پمبا چې د اپټ فروش ورسول شي. او سمیع مرز خندا غشتنه د چاران ورون ته د لار زمينه برابره کی اصل حدات باندې یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر سي دا کوم وچ میوه د پمبا چې د نو دا کلی د افغانستان ورې دولت استفی دولت چې دا تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو به ورسي د جمع تر رسیدو دی. نو دا خو دا ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان می چې دا د ارزواکي اختاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې ګوري نو لري خلک بیا ګوره دوی باندې قدرت نه لري. خو تاسو خبر غنم په شپږ سو ورکوې دي معنی. نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لار کې پر سرحدات باندې وکړي چې نور د نړیوال څخه دغه شان صادر شي. اوس مطلب د کندهار انار دي دا شپږ ورځې کې نه ورځې ومه لري دغه د بارې لار تر سره د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجارت ونت څونی سخت ځان به چرسیږي. نو پاره پاک دی رحم وکړي. السلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت کا خبره کوم. زه ترجمان یم د حساب کندایان سره ما کار په ډیفرنٹ ډیفرنٹ پارٹی پاس کی ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو. موږ خو خپل ځان ته یو پروسه درلود چې یو مو موږ کورونا دې ټولاله موږ رقم رقم مشکلونه موږ درلودل. ما دا خوښ نه چې دا یو مو ته یو الا یو پروسه جوړ کړي چې د خپل خلک پاتې دې دا وې څو په کار لري نه څو کار اته خپل ور ماته پیژل سره سوال نه ماته کومه کرا کوي ټول کې وتی هغه د استعمال ته نيتي وایي دا سره جوړ ما ګره ټیم ګره ما خو مشکل خبر یې سره کوم څه نه کوم نه کوي تاسو ډیر نه ورانم ما دا پیغام دی از ما ځه ما هم کار یې از ما کارمندان چې دا زما ځه واوي دا سلام.
السلام علیکم محترمه. دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې تقاوت نه کوي. دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګه توند وګورو دي تقاوت نه ورکي. وسخي حبيب الله ولو كان فاسقا. سخي دوست خدای دی ولو كا فاسق وي. والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا. بخيل دخمن دو خدای دی ولو كا زاهد وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه په دویمه نیمه کې درته 15 دقیقې او نیز بحث لرو، خو تر هغه